سلامونه او ستاسو مسی وخت د غرمې دولس بجې سوی نن د خالی شنبه ورځ د 2015 کال د جون شپږمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په یو بل غړي کې موسی عبدالحی کاکړ او سره لمبمن په دې هیله هرکلی کوو چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به اسرار لمبمن خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې 8 کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي، کوم وته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزۍ د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا ورول شوې وه. او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 3.42 اربع روپۍ دی. د راتلونکي کې مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغډار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. ساغډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګري ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګر نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدونکو سنتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوخي میوه سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه درې چنده اضافه اعلانوم.
د خزانه پاکي وزیر ته تکړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 240 اربع روپۍ په بجټ کې خودل شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې 8 کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي، کوم ته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزۍ د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې یې د سوات په ملاله یوسفزۍ برید کړی و. خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې 2 کسانو ته د قید سزا ورکړل شوې. په لندن کې د پاکستاني میشن ویاند منیر احمد پرون ویلی دی چې یاد 8 کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. د سوات ضلع پولیس مشر د دې خبرې پخلی کړي چې عدالت یوازې 2 کسانو ته سزا ورولي. د تعلیم و مبارزه ملاله یوسفزۍ چې طالبانو په ډزو جوبل کړي وه، نوموړي د نوبل امن جایزه هم ګټلې. په کوټه کې د مختلفو قانونو مشرانو له حکومت ته او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر وستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوي د پښتنو هزارګانو بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قانونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دا غټه اجتماع دا نن دا پیغام ورکړي چې موږ امر غواړو. موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پرکاواره یا هیڅ قسم دهشتګردي نه منو.
داروس الحقو چې رتیر خالی په شپاله پین څخه کراچۍ ته پر لاره د 2 بسونو شاوخوا 1 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وجل چې وروسته یې پلا رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ ارمی قبوله کړې وه. د کینیډا چارواکو هغه پاکستانی ته له دې هیواده د وتلو امر کړی چې په ټورانټو ښار کې د امریکا پر کونسلګری او 2 مالیاتي ودانیو د حملې په پلان جوړولو تورن دی. د کینیډا د مهاجرت ادارې چارواکو پرون وویل چې جهانزی ملک ته له ملي امنیت سره د تړلو مسلو له کبله له کینیډا د وتلو امر شوی. ملک دوهم پاکستانی دی چې په وروستیو کې چې په وروستیو میاشتو کې له کنیډا وستل کیږي. کنیډایي چارواکو همداراز 33 کلن ملک جهانزیب تورن کړی چې د دې حملې په ترسره کولو کې د مرستې لپاره یې د یو جاسوس د برتی کولو هم هڅه کړې. ملک ویلي چې د کنیډا د مهاجرت ادارې د دې پریکړې پر وړاندې به اپیل ونه کړي. جهانزیب ملک چې په مارچ میاشت کې نیول شوی و په 2004 کې د زده کړو لپاره کنیډا ته تللی و. د افغانستان غزنی ښار ته څیرمه یوې چاودنې 9 کسان مړه او ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنه پرو ماسپښین مهال د غزنی ښار په 10 کیلومتره کې په نوغي نومي سیمه کې د واده پر یو موټر شوي او قربانیان یې د ښځو ماشومانو په ګډون ټول ولسي وګړي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي موټر پر هغه ماین برابر شوی چې وسله والو طالبانو خښ کړی و. د احمدي په وینا چاودنې 9 کسان وژلي او 20 نور یې جوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 50 میرمنو د شکریا بارکزی او فوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري ایجنسی ایسوسیټډ پریس ته څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس تانکزی او محمد زاهد احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوی ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. او د یوکرین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړی چې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي. د یا سازمان د پلاوی مرستیال مشر الیگزینډر هیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د دوی څارونکو په ځینو سیمو کې د درنو وسلو وړل راوړل او د هغو کارول لیدلی دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه ترته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د مالی کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي خو وزیر اعظم صاحب چې پخپله کوم د سواد د موټر وی وعده کړی و د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و نن دا غي ذکر نو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د پاکستان پاړه تګلارې باندې نیوکه وکړه.
اصول کې د طالبانو سره مطلق طرفدارم غواړو خدای جراول خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان ملګرو ته سپارل دا بدل.
د پاکستان فوج داوا کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې له وسلوالو پاکه کړې ده خو ځای خلک آیا هم دا مني؟
د چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقې کې موجود دي هغه قسم تصفیه نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ تجمع پروس قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی چې ورله 1.8 اربع روپۍ شودل شوی دی. دا شان د خبر پښتونخوا سنتونو ته تر 50 کلونو پورې انکم ټیکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې د 0.5% اضافه هم شوی ده. تفصیل به د ریاض مسخیل په ریپورت کې وره.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیره سي وشوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 12% اضافه کول شي کوم چې اوس 1.8 اربع روپۍ ته ورسېدو.
بجټ په مالی سال 15-16 کې کل اخراجات د 2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 3.9 اتیا ارب روپے ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 3.8% زیوا دی. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازه 3.314 ارب روپے ایښودل ده، او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړي کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخیستونکو خلکو په اړه ده وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده، اوس صوبو ته اوړېدلې دي، خو وفاقي احاطه او وفاقي ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 1500 کولو اعلان کوو. د وفاقي ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي، او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اسحاقدار زیاته کړه چې د ترهګرې د لاسا خیبر پښتونخوا صوبا ډیره ځپلې شوې ده، او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیره نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکي صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوه، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو، او اوس په روپو کې تجارت کې دي شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي، او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاقدار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو لپاره کار کوي، او دې مقصد لپاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو لپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015 شپاړسم وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړي شو، اعداد شمار کې خودل شو، کله تیر کال په شانته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د لپاره بعضي خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضي خبره داسې چې په هغه کې مونږ دا غنو چې زمونږ حق تلفي شوی را. سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غي ذکر نو. نن د گوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د تیر ډیر مودې داسې ایثار دی، داغه د پاره ایس نشته ریا. نو دا داسې معاملات دي چې مونږ دا غنو چې دا زمونږ د صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وای چې ولستار اپې خو مسلو د فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشته.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول لپاره په بجټ کې هیڅ څه نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخوا اضافه وا، څومره چې د ګرانوالي شر زیاتېږي په هغه حساب سره نه وا. نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم غوی پکې اچولي دي، نو یقینا دا خو ډیر ښه دي. هغه نه با څنګه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دوه زیات خو نه دي د عام خلکو په مهنګۍ کې په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي. ولې چې هلته خو اکراس مور ټول خلک چې دي نو ډیر ځپلې شوي دي، کم چې د شرګردۍ لاسم دي، د سیلابونو د لاسه. خو د پنشنیانو د پاره د انسینټیوز دي، هغه کې بجټ مناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکړی شو.
خیبر پختونخوا د پاره مراد کو د انډستری د پاره ویلی دی هغه مونږه په دې پینیو چې هغه ته سمرا خلکو ته فائدہ رسی عام خلکو د پاره او خاص کر دغه دهشتګردی په وجه چې حکم د بیوانو د پاره خبره کړه په کار دی او ټرسټ جوړ کړی چې ټولو ته فائدہ رسیدلی و.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وایي
ټارګټ ډېر اوچت دی او آی ډونټ نو چې دا چې کولای شي کنه ملزمین د پرتن خوګانو کې ډېر زیاته کم اضافه شوی دی په دې کې.
د سیاسي ګوندونو د غړو خبرې تاسو واوریدي. خدا به پر راتلونکي وخت کې معلوميږي چې دا بجټ د غریب اولس لپاره څومره فائدہ مند دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کمرس پاکستان د وفاقي بجټ هرکلی کړی دی. د سوداګرانو د اتحادیې مشر وایي مرکزي حکومت د دوی زیاتره غوښتنې په بجټ کې ځای کړي دي، خو مرستیال مشر یې بیا وایي باید حکومت په صوبه کې د نوو صنعتونو اعلان کړی وای. تفصیل له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا د پرونی بجټ اعلان د ورستو یو غونډه وکړه او د وفاقي حکومت تخوا کوم بجټ وړاندې کړی شو په هغه د خوشاله سرګندونه وکړه. د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق مشال لیډو ته په دې حق لوول چې د خیبر پختونخوا او د دې ځای تاجرانو کمی غوښتنه وي هغه زیاتره ومنلې.
دا انتهایی بیلنس بجټ او د نه بهتر بجټ په موجوده حالات کې نشو پیش کېده. زه په دې باندې د وفاقي وزیر خزانه او د وزیر اعظم پاکستان شکریا ادا کوم چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس انډستری چې کوم مطالبات او هغه ټول تسلیم کړی شوې. زموږ د تجارت چې کوم پریشانی و چې کوم زموږ سیلز ټیکس ریفند خطیو زموږ انکم ټیکس معاملات پینډینګ اربونو روپو هغه ټول حل شوې ده د بجټ سره. دغه شانتي افغانستان ته پیرشبل ګورس کوم کې میوه او فروټ او سبزی او غوخه او دې باندې پاکستانی روپیز کې ایکسپورټ الاو شو د سره به تجارت هم زیاتېږي او زموږ ته خوشحالي به راځي.
نو موږ زیاته کړه چې په پښتونخوا کې تاجرانو ته کمې ستونزې وي هغه به تر ډېر حد اوس هوار شي.
کوم 2010 پیکیج وو هغه کې انکم ټیکس موږ ته ریلیف ملو شو. بیا دغه شانتي سیلز ټیکس ریلیف موږ ته 2010 نه 2012 درې کال لپاره هغه باندې ایف بی آر 3B لګولیو. زموږ ټول د اربونو روپۍ ریفنډز رکاو. زموږ تاجران ډېر پریشان وو هغه موږ ته الاو کو. شهدا لپاره موږ ریلیف غوښته وو هغه هغه الاو کو. افغانستان لپاره موږ 5 روپیز کې پیرشبل ګوډز ایکسپورټ غوښته وو هغه موږ ته الاو کو. پنځه کال لپاره ټول توبې کې انکم ټیکس هالیډے ورک.
بلبل خو د پښتونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال افریدی وایي چې بجټ خو ډېر ښه دی خو په پښتونخوا صوبه کې د نیمې نه زیاتې پسونو کارخانه داسې لري چې هغه بند دي او د دغې په حق باندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب په بجټ کې هیڅ ونه ویل او باید کم مراد او سنتیاګانې چې دا نوې صنعتونو لپاره اعلان کړي شوې د دغې بند صنعتونو لپاره هم اعلان کړی وي.
دوی خو نوې صنعتونه یاد کړل او بند صنعتونه یاد نه کړل. خدا که دا خبره دې کړې وي چې یاره د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو لپاره دا مراد چې نظام نور هم ډېر لږ لږ درجې بهتر وي ځکه چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې د نیمې نه زیاتې کارخانه بندې دي او د هغې په وجه ضرور خبره چې کارخانه بندې بیا بیروزګاري مو سره زیاتې. نو که دا پیکیج کوم دي چې د نوو کارخانو له ورکړو او دا د بندو کارخانو له ورکړې وي نو دا ډېره موضوع خبره.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا دغه تاجرانو دا هم ویل کچر خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې امن باوري شو نو ډېر زر به خیبر پښتونخوا د نړیوال تجارت مرکز وګرځي او د دې سیمې نه چې کوم غټ غټ کاروباریان واپس تللي دي هغه به هم دلته واپس راشي او دا ځای به د نړیوال تجارت یو مرکز وګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تیر میاشتې په اتوشتمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په ربل سوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغره تر ګوادره د جوړیدونکي اقتصادي راهداري لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل سوې وې. نواز شریف اعلان کړی و چې د کوریډور اصله لار به تر دغو دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیل شي. خو اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د سیاستوالانو، پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک تور لګولی چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمې پیسې مختص کړي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
په خبر کې د وی خبري غونډې ورستو د پښتونخوا اولسي تحریک غړو ویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې و چې ورسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوی وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کوم زړه نقشه و هم به هغه باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 منټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستل شو نو دغه پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره 100 او 1 ارب روپیه خولی شي چې پکې اتاره به یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سره شوي دي او 95 عربه د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې ورومبنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور متعلق نو په دې انوال بجټ کې د اغه سچ کم دا یو سل او یو اویا عرب روپیا مغربي روټ چې د دوی کم اعلانیا جاری کړي و چې دا په اتفاق سره سره شو نو هغه ته اته عرب او شل کروڑ روپیا ورکړي. باقي چې کمی وي 15 عرب روپیا هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه تجویزي بجټ کې د مغربي لار د پاره اته ارب روپۍ اخوده شي ودی چې دغه لارې د ټوله پنګې 0% ده. نو دا خخ کار خای چې ګنې پنجاب هم غ لار خپلوي چې د کمی یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفاخ بجټ د خای زمون د روټ برخه 0% ده. نو د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وکړه. کدا زمونږ سره دوکه کړی می مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوی وی هم په کار درې چې هغه د منستل لري کی حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دره پاسي مونږ ولسته وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چرته نه شوی لکه د دې ځل چې وښولا چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار باور کوي.
په دا غونډه کې ګډون کوونکو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلی سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه اونغ غرزوي ځکه چې د دوی په سو هم بچ په قبایلو کې روان دي یا شوی دي هغه دغه تکي د اقتصادي حالو زلو نه کېدل وجده
قربانيان چې سوي یا چې کم لا شونه نو 15-20000 خلک زمنګ قتل شو د پاټا قتل شو اوس کله ترقې خبر راځي اوس کله انویسمنت خبر راځي نو باغې کې د پنجابیان دي چې اوس دوکي پسې دوکې کوي موږ سره منګه د ګورنمنت نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه موږ دغه مطالبه کوو چې کم کاري ډور تراولین مهرباني وکړه په دې کې پاټا مه روا.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې اول سیاسي ګوندونو او سماجی غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد اواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پاکستان کې هم د اقتصادي چارو کارپوهان د بجر پر بیلابیل اړخونو بحثونه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي کرامتي سره برکه کړې ده او په سر کې پوښتنې چې دای بجټ ته څنګه ارزوي.
دا بجټ کې دی نو دی کې درې خبرې غټه مخترالي. یو چې حکومت 2.5 ارب روپے خپل خرچاره او سیوا کړه پر ډے. دویم چې بای حکومت چې دی هغه منصوبو لپاره خو ډېر رقمونه کې خوده خو د اونر لپاره څه خاص پیسې نه دی اخلي. درېمه خبره مخې ته دراله چې که مزدوري ملاویږي نو هغه سره به فائدہ کیږي خو بل طرف ته د یعنی د تعلیم او د صحت لپاره زیات اقدامات.
حکومت وایي چې سړی سر آمدنی چې کومه ده په دې وخت کې هغه د پاکستان سړی سر آمدنی 1500 او 1400 ډالر ده. دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
برکه پټا انکم چې دی زموږ غوڼه ملکونو لپاره څه خاص اهمیت نه لري چې سړی سر آمدنی څه ده. ولې چې پاکستان کې خدري تفقیلی چې یو ډیر مالدار دی یو لګ لاسه گزاره حال دی او بل چې دی غریبانان دي. د گزاره حال او د مالدار لپاره سوچ کول ضرورت نشته. ای خپل کار کوي د غریبانانو چې هغه 80% دی 82% دا هغه لپاره سوچ کول پکار دي چې دا هغه کم سے کم آمدن څومره سیوا کول پکار دي. نو سرکاري محکمو کم سے کم چې دی نو هغه انشن 13,000 کو تو سرکاری ملازمین تنخواہگان کے 7.5% اضافہ اوکڑا دا حقی صحت تا پا رہا ہے الاؤں سوا کر خو دا باقی خلق بچر تزی لگا ریڑے والا دے او کھیت مزدور دے پٹی مزدور دے او داندار دے دا خلق چیزی زدی آمدن دا سوا کے دو امکان اڈو پا بجٹ کنے دے
دا خیبر پختون خواہ پا حوالا راتو ہوا ہے چیرہ کم ہوئی چی در طرح گرے زپلے دا آل تک بدا راتلون کی پینزو کالو دا پارا چی کم کارخانی لگی یا سنتون لگی پا حقی با ٹیکس نہیں یا نور مراد چی کم نور ټیکسونه دي هغه په معاف دي. نو څه ګورې چې آیا د دې اقداماتو سره به هلته کې صنعتونو ته څه وده میلو شي هلته به د روزګار موقع پیدا شي هلته به خلک انویسټمنټ وکړي؟
هغې کې دا وایي چې خیبر پختونخوا چې کم نام ایک لوکیشن دی لکه دا د سمندر نه د ټولو نه زیات لرې ځای دی نو د هغې چې کم خام مال هلته کارخانو ته راځي یو خو هغه ډېر زیات ټرانسپورټیشن خرچه پرې راځي.
جی
هغه ټرانسپورټیشن خرچه او دا ټیکسونه معاف کول دا جمع تفریق پکار دی چې فرض کا کدی 10 روپے ټیکس معاف کړي نو آیا دا 10 روپے چې په ټرانسپورټ لګي نو هغه سره پوره برابرې باندې راځي کنه که نه راځي نو بیا به هم کارخانه نه لګي. اول چې هر سړی چې کوم کارخانه لګي نو هغه اول جمع تفریق کوي چې بھائی ماته به دې کې څه فائدې تو پورې چې د بجلی فائده دینی اور کوي پښتونخوا کې بجلی پیدا کیږي کومه بجلی چې هغه د پښتونخوا استعمالوي په کار دادی چې دوی هغه په کارخانو کې لس فیصد بل وي زیات بنه وي
چې کوم افغانستان سره تجارت کیږي یا منځنۍ اسیا سره کیږي په هغه کې هم ډېر مراعات اعلان کړل لکه د روپۍ باندې به تجارت کیږي د ډالر په ځای باندې یا چې کومه کوټه وه د سبزیانو یا د غوړو وغیره نو هغه هم درې چندسې واکړه څه ګوره چې د دې سره به آیا ورال ماحول چې کوم د خیبر پښتونخوا دی یا هلته کې چې کوم تجارتي هلې ځلې دي هغه باندې بس ښه اثر پرېوځي
هغه په دوه سیزونه مخکې په کار دي دغه سیزونه به کار نه کوي چې د هغې دپاره دا وي چې اول د ترهګرۍ چې کوم څومره امکانات دي ختم کړي په خیبر پښتونخوا کې. دویمه خبره دا ده چې قرضې چې دي د بینکونو هغې دپاره دي یو پیکیج جوړ کړي لکه اوس ایکزم بینک دلته پاکستان ته روان دی چین نو هغه به دا ګوري چې پاکستان کې دا سړکونه او کارخانې جوړې شي دغه شان ته یو پیکیج په کار دی چې هغه کارخانه دار له ورکړې شي چې هغې ته اسانې قرضې او لانګ ټرم او د کم سود باندې هغه میلاو شي نو د هله به دلته کې کاروبار کوي.
دا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام هوتی چې زموږ همکار سره د پاکستان د بجټ په اړه خبرې کولې. داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي ملالې یوسفزی بریت کوونکي تورن اته وسوال طالبان په پټه خوچ کړل شوی دی. دا ایده په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پاکستان چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلو چې په بریت کې ککړو کسانو ته د بند سزا ورکړل شوی ده. دی انډیپینډنټ ورځپاڼې پر دې موضوع مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له ګل آیا ساورو.
دی انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې د روبوټونو تر مخه په ملال یوسفزی برید کوونکي لسو وسلوالو طالبانو کې دوه ته د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده خو اته نور ککړ برید کوونکي په خوفیه توګه خوشی کړل شوی دي. د ورځپاڼې په خبره د اپریل په میاشت کې دا خبره رپورټ شوې وه چې په ملال یوسفزی برید کوونکي لسو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ملال یوسفزی په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو وشتلې وه. انډیپینډنټ ورځپاڼې په مقاله کې د ډیلی میرر ورځپاڼې حواله ورکړي چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په برید کې ککړ اته کسان خوشی کړل شوي دي. ورځپاڼې د یو ناسرګند پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې دغه کسان یې په خاموشۍ سره خوشی کړي دي چې میډیا ترې هنګامه جوړه نه کړي. د دغه چارواکي په خبره په مقدمه هیڅ اعتبار نشي کېدی ځکه چې چا هم د دغه مقدمه اوریدنه نه ده لیدلې. د مقدمه اوریدنه یوازې حکومتي وکیل جاج فوج او تورن کسانو لیدلې باقي نور څوک ترې خبر نه وو. ورسمانه د چارواکي په حواله زیاتوي چې دا یو هربه هم و چې میډیا د دغه مقدمین لري وساتل شي ځکه چې ټولي نړۍ غوښتل چې ککړو کسانو ته سزا ورکړ شي. د چارواکي په خبره په حقیقت کې خوشی کړل شي به کسان په برید کې ککړو او کنه ولسته دروغ ویل شي دي. ورسمانه لیکي چې د سواد پولیسو مشر آزاد خان او په لندن کې د پاکستان کمیشن د دې خبري تصدیق کړي دي چې په ملالي برید کوونکو دوه کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ورسمانه زیاتوي چې په لندن کې د پاکستان کمیشن دا دریض لري چې هغه اته کسان ځکه خوشی کړل شوې دي چې هغوی خلاف کافی ثبوتونه موجود نه وو. د کمیشن په خبره د لسو کسانو بند کې ساتلو خبره غلط فهمي وه او په رسنو کې په غلط انداز کې وړاندې شوې وه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ری. د خبر ایجنسی د باډی سیمه مشران وای چې د جګړو په ځای عملیات الله او عملې د تیری وجدې مدیر ایسی بازارونه تړل شوی دي خو اوس په باډه کې امنیت وځه شوی د به کورسو خلکو ستنې دل هم ورته پیل شوی نو حکومت له پکار دي چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. په دې اړه د فرح چنواری رپورت اورو.
د باډی خلک وای چې د تیری وجدې مدیر ایسی کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي او دوی په اقتصادي توګه ډیر متاثر کړي دي. په دې حق له د باډی سیمې او مشر اختیار بادشاه پر دې مشال ریډیو توای
او زم چې کده ګورنمنت رټ به حال شونو دی رټ دی به حال کې دوه نه فورن پس دلته په بازار کولو ویل په کور دي او خلکو له مقاور کول په کور دي چې خپل کاروباري او تجارتي حل زل روانه کی. یره تقریبا تقریبا 9000 دکانونه د بوړې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټرۍ وې چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی.
او د باړې یو بل مشر سید رسن پرېدی وایي
روزګار په بوړه کې روان و، صرف د بوړې د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لا وکسی نو ټول پاکستان په ستا باندې دا کې خلکو روزګار روان و. دا ډېر یو بین الاقوامي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولی شي یادولی شي چې دا یو بین الاقوامي مارکیټ و. خلک خو داسې شو چې بالکل در په در شول.
خو بیا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دوی د باړې بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بله دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخ کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به یې خلاصوو. یاد دی وی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد فوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم دولسې مې بجې شوې دي. اسرار علی مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان پاکی حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځ خامی اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.43 اربع روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. اسحاق ډار زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا ترګري ځپلې ده نو ځکه هم حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي. د افغانستان د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت عامر سخیداد هدري مشال روته ویل چې له نن سهار راهیسې د افغان پوځیانو او لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده خو نقصانات یې نه دي اړولي. خو نقصاناتو په اړه یې معلومات نشته. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اتو کسانو په اصل کې خوشی کړل شوي دي. کوم ته چې د ریپورټونو له مخې په ملالی یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوي وه. د اپریل په میاشت کې د خبر پښتونخوا د ترګري د مخنیوي یو عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې د سوات په ملالی یوسفزی برید کې ککړ ګرځېدلی وو. اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوو کسانو ته د قید سزا ورکړل شوي. په کوټه کې د مختلفو قامونو مشرانو له حکومت سره ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. او د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 500 مېرمنو د شکریا برګزی او فوزیا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. او د یوکران په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړه چې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي.
دا خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله ته بغښتو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پینډی اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنگونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده. نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلیږي. خو بدقسمت متینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خیګړې لپاره هغه کارونه اونکړل کم چورلا کول پکارو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبينه دي چې مسلې به ورله حل کړي. خو ډېر د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخکې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دي. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده. اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالی سره مخ دي. نو موجوده حکومت له پکار دی چې ولس تراپی خدا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہواری وي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورت شوي دي، خو د تیر کال په لومړي 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان پر روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي علاقو کې مخې ته راغلي دي، او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده، خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللی هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومتي کوششونو، نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی، او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو د رنځ نه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جمهوری وسلو په اړه د هغه د څرګندونو په اړه رپورت خپور کړی، او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل رپورت موضوع ګرځولې ده. شاهین بنری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان ویلي دي چې د هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي، او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنی پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی، او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر 10 کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي، او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړې دي، او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي، او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی. خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندۍ خبره ده چې ګڼ ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورسپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فراه ولایت کې د طالبانو یو لوړپوړي کمانډان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له شاهین بنری اوریدل. او سم افغانستان ته په خانه افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوال طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دي، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلی کرزی د امریکا غږ اشنار ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان پوجي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغه سی یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک شوی و. ښاغلی کرزی له دې څخه انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري.
د پاکستان په سیاست کې پالیسي سي نه ده، خصوصا د اخیر امزا د امنیت ملي ترمنځ د ISI ترمنځ د افغانستان د پاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډېر واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډېر واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنی چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کیږي او دغه د مخه ونیول شي. دا معنی اختناق، دا معنی لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندې کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش
د افغانستان خلک نیول کیږي او ټکول کیږي. په بل معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستی غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي هغه به د آی اس آی په فرمایش باندې کیږي. دریمه مهمه خبره دلته جدایي طالبان ته اشاره شوې ده، مصالح جدایي طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدایي طالب نه لرو الحمدلله، متحد وطن یو. آیا دا زمینه سازي ده ودې شي په افغانستان کې؟ او که د پاکستان او د آی اس آی مطلب د ډیورن اغاړي ده، موږ ډیورن منلی نه دی؟ آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مصالح جدایي طالب چې بلوڅ او د ډیورن اغاړي پښتانه دا مجرمین دي؟ او موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکوو، هم به تر خپلې ادعا تیر یو، تر خپل حق تیر یو، او هم به هغه مظلوم ټکوو. بل سر خو مظلوم دي په پاکستان کې، او زموږ ورونه دي، زموږ سره په خاوره کې شریکان دي. دغسې نور، دغسې نور، دغسې نور. نو د دې سره زه مخالف یم، او ما په دې کې رژیم ورته ټلیفون وکړي، ورته مو ویل چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا څه کوي، دی دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی.
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې حالت وکړم، ابدا. ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند په موږ نه ځای. کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه، په لندن او په چکرز کې، د پاکستان حکومت هم حاضر وو، موږ هم حاضر وو. په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني زما په هیئت کې راسره ناست و، دی په پودي چې هلته څه وشول او ما څه وویل. هلته مو رد کړه، هلته کوشش دا وکړي انګریزانو چې زموږ د پاکستان تر مابند یو ستراتیژیک دوستي وسي. ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حملې بندې سي. اوس د پاکستان د خواسته، د آی اس آی د خواسته پر موږ حملې کېږي. اول چې دا بند سي، په افغانستان کې د سوله راشي، ډېر موده چې پر دې سوله تېره سوله، بیا به د پاکستان د فوجانو د دې سره ګورو چې رابطه به مو څنګه وي. البته د پاکستان د ملت سره زموږ هېڅ شخړه نشته، که د پنجاب خلک دي، که د سیمې خلک دي، د هغوی سره هېڅ شخړه نشته. هغوی زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، د ملت سره دوستي غواړو، رابطه غواړو، هر نوع تړون غواړو. خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستره دښمني کړې، ستر ظلم یې پر دې قوم کړی دی، دا ابدا تر هغه وخت ورسې اصلاح رانشي. نو
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی، پاکستاني مشرانو ته، البته په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده. تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامولو لپاره؟
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول شوی وای، خو موږ به استعانه کړې وای، قدر مو کړې وای. تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري.
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پر اساس به بریالی شي فکر کوي؟ او
خدای دې بریالی، خدای دې بریالی په تمام معنا، چې خدای تعالی بریالی او په هغه حد کې په تمام معنا ورسره شریک. سوله زموږ د طالبانو ورونه سره یو خبره ده، د پاکستان فوج او آی اس آی د افغانستان تسلیمي بیل خبره. په سوله کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یا خدای دې راولي د دې وطن بچان دي او د نور افغانان سره د لاس یو کې د وطن آرام شي او کرا شي ټول افغانستان. خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل د ابدا نه.
دا حامد کرزی د افغانستان په خوانی ولسمشر. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي د جمعې په ماشون په سوي درون برید کې څلور دیش کسان وژل شوي چې دوی پیدا ټول وسلوال طالبان دي. خو ځینې ځای خلک د وچه سوش میر څوار لسیادوي او وای دولسي وګړي وو. د وسلوال طالبان وایاند هم داوا کوي چې په برید کې ولسي وګړي وژل شوي. تفصیل له خوست نجیب الله لو خیل راکوي.
د جمعې په ورځ د غرمې وروسته د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي، په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. په دې کې هم مسله مخالف فین لمزه تللی دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم حدا پورې چې ما ته نظامی قواو دغه محل نه معلومات را کړی دي، هغه څلور دیش کسان خودلی دي، څلور دیش کسان مخالفین مسله پکې لمزه تللی دي.
بل خو د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجی رمضان کوچي وایي چې په ډرون برید کې څو لس کسان وشل شوي چې ټول ملکی وګړي دي. د زیات کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو، کله چې دوی خاورته وسپارو نو ډرون په دوه موټر برید وکړ چې ټول څو لس ملکی کسان پکې وو وشل
شول
د دې کې خلک ورتراغلي د غلطي کورونه دي د دې کې نه طالبان وو د تعلیم نوري وو چې شربون شي خلک وو د یو کور شپه نه پر شهیدان سي دي د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور دی ګلاب شاه باندې د خپل شنګيري سړی وو
بل خو طالب وایي زبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته پاستول شوی ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د خوځ د بټې تاړې په سیمه کې په شوی ډرون برید کې ترشلو ډیر ملکی کوچان وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول یاد دی وی چې بټې تاړه د خوځ خار په شمال ویدیز لوري کې خواوشا سلویخ کیلومتر لري د ترېزه یو د ولسوالۍ اړوند یو ناامن سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري
نجیب الله الخیلو د دی نېشنل انټرست په نامه د یوې مجلې په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه راغلو کوټونو د خپلو ګټو لپاره د افغانانو په کلتور کې داسې خبرې شاملې کړي چې له وجې افغان ټولنه د سختې رزي پر لور تللې او په سرکاري خدماتو کې د خپلو پالنې او کرپشن په ګډون یو شمېر مسلې لري. اسلار عالم مومن تبا غوښتو
د نېشنل انټرست په نامه د مجلې په یو مقاله کې راغلي دي ل صدې رئیس د افغان ټولنې په اړه دا تاثیر جوړ کړل شوی چې دا قبایلی ده او ځان یې د هغو پخوانیو رسمونو او رواجونو پورې تړلې دي څه چې پښتونولي ویل کیږي او د افغانستان په اړه د پالیسانو جوړولو پر وخت هم په خاصه توګه دغه پښتونولي په پام کې ساتل کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د سباندې یوې لسیزې جګړې ورستو هم نړیوال په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد خپلو ګټو ته د یو سیاسي او ستراتیژیکي جوړښت په ورکولو کې پاتې راغلي. اصل مسله د افغانستان په اړه د پوهاوی د نشټوالی ده. که وکتل شي نو په وروستۍ صدۍ کې د لویو سیمه ییزو طاقتونو نړیوالو وسلوالو او غرب ترمنځ غټه لوبه یا ګریډ ګیم ترسره شو او په دې لوبه کې افغانان د شطرنج د مهرو په توګه وکارول شول. په مقاله کې راغلي دي امریکا افغانستان ته له هغو ماهرانو او شنونکو سره ورننوتله چې د 1999 کال مخکې افغانستان په اړه یې معلومات نه درلودل او حمله دې کبله دا تاثر جوړ شو چې د افغانستان مسله د دې په سیاست کې نه بلکې په کلتور کې ده. په مقاله کې راغلي دي د افغان کلتور او په خاصه توګه د دې په قبایلی برخه کې د موجوده تشدد او مذهبي سغدريزي په اړه د غرب پالیسۍ جوړونکي او ولس ناخبره دي. که څه هم زیاتره تور لګوي چې افغان کلتور ځنې نیمګړتیاوي لري خو خبره دا ده چې دغه ټولنه په خپله د قبایلي او فرقیزه سیاست پیداوار دی کوم چې په مستقله توګه د یو باثباته فعال او جمهوري ریاست ژمنې تر خپو لاندې کوي. له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په سرویګانو کې افغانستان یو له هغو هیوادونو مخې ته راغلی چېرته چې کرپشن تر ټولو زیات کیږي. د 1990 په لسیزه کې د طالبانو راپورته کېدل، د کال 2011 په اوږدو کې د کابل بانک ویجاړېدل او بیا د موجوده افغان کابینې جوړېدل، دا ټول هر هغه څه دي چې پر افغان سیاست د وروسته پاتې کلتور اثرات په ډاګه کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې په افغانستان کې د سیاست زی کلتور نیولې دی او په دې لړ کې د غرب لخوا اصلاحاتو ته ډېره سخت اړتیا ده. په مقاله کې راغلي دي باید چې پالیسۍ جوړونکي د نورې نړۍ په څیر چلل افغانانو سره هم وکړي او داسې ونه ګڼي چې ګینی افغانان د جدید دور د ستونزو د حل لپاره د خپل عقل استعمالولو پر ځای خپلو پخوانیو رسمونو او رواجونو ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کلتور بعضې برخې ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي. په مقاله کې راغلي دي افغانان د خپلو غلطیو په خپله ذمهوار دي او غرب نه، بلکې دوی به په خپله خپلې کلتوري نیمګړتیاوې د له منځه وړي.
اسرار علم مومندو او قبالی سیمه ته زو قسم په قبالی سیمه کې ډیر مدیرای سی پوزي عملیات روان دي او د زیاتره سیمو په اړه حکومت ادا کوي چې له وسلوالو پاکي سوي په اسلام آباد کې وڅېړنې زیات روان شي. روان کال په لومړنۍ درو میاشت کې په قبالی سیمه کې د تشدد پیښو کې کمی نه دی راغلی. ګلایاس په دې اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې سړینیز اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورت کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورت تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په دریو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو په رپورت کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروسته په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګری کم شوې ده. د قبایلی سیمو په اړه نوموړی وای
قبایلی سیمو کې چې دغه نال تک ډېر لست د ایڈمنسټریټیو یونټونه دي کنه او ایجنسی نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لست باندې مخکې طالبان یا پوره قبضه وا یا دغه ولته سره وسوخه اوس پکې داسې لږ غمزه پاتې شوال علاقه چې په نورث وزیرستان کې موږ ته ګوري اوس ګوري دومره کمې راغلي په تېرې سرونګونه جوړ کړی دی ټنلز کې نه
دا کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلی سیمو کې عملیات بغیر له توپیر سره ورسول شي په خبر کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په شلو نکاتو کې په یو سو عمل شوی دی هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی عقیل یوسفزی وای
د زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې وو چې خپل کار ډیر هدا پورې کار داسې چې هغه وکړو حکم چې د سوسایټي د کولو کار حکم چې د میډیا د کولو کار حکم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار حکم چې د جوړ حکومتونو د کولو کار نو هغه نه ده شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه شکل کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سه کار ونه کړی شو یا هغه سه نتیجه مخته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي خوبل اړخ ته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي نو څنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي نو موري زیاته کړه
قبایلی سیمه چې څو پورې د مورچه جوړ کړي دا به داسې کنه قبایلی سیمه د دې ستراتیژیک سپیس کې فوجي علاقه ده نو هغه چې څو پورې پالیسی نه بدل شوی او مورچا بدل شوی نه تر هغه پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه ویل شي هغه به وایي او په دې والا سره سیاسي ګوندونه زموستانه زیات ځواب
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامدار فوزی عملیاتو ته اړتیا ده د زیاته کړه
ګورې جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیام ته دا کار کوي چې په کال خبره د دوه کال د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلی سیمو نه کاریو تراول او چې تر څو پورې هر یو دا چې د شبګر تنظیم دی چې دا نه یې چې دا حواله دي دا خراب حواله دي ټول خلاف شنو شي ما خپل امید د دا لرنه چې دوه کال کې دا بخیری دلته د اغه شانتي د شپږمینه
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلی سیمو کې عمل لپاره خپل کردار تر سره کړي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي
د شمالي وزیرستان به کورکلسي خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمه تنسنوي چې پر سر یې لړنړي فندونه اخلي په قبایلی سیمو کې د قدرت افاتونو د تنظیم اداره بیا د خبره نه مني وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لژل کیږي په دړه د بوریوال کاکړ ریپورت اورو
د شمالي وزیرستان د بیا کورکلسو خلکو مشران وایي دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي د بیکور کلسو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا وکوي د بیکور کلسو خلګو د نستنېدو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو څنګه شو رکړی دی د دنیا نه څنګه راټولوي هغه واغه څنګه مونږ ته نه راشي په خپل کې تقسیم لګیا دی وایي ما خبره ده چې دا چا خلاف چې دا پرشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه شوی لکه څنګه چې حکومت دا ویل کوي
ملک نثار علي خان وویل کدا سي نوي نو دي حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي د زیاته کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده نو موږ هم د حکومت نه دا وازه خاص غواړو چې آیا ولې موږ د لکه ته تاسو واپسې نکوي
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د تنظیم په اداره کې د کډوالو د څنګ مشر فرمان خلجی دا خبره رد کړه چې ګوکه حکومت د کډوالو پر سر لنړی پیسې راغونډوي د ویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپل کوي د بیکورکلسو خلګو د نستنې دوه په اړه فرمان خلجی ویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې دروان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمه تستانه سي
ان شاء الله مو اس پلان پر سنگ مو دا کڈوالے جکم درے کلو دی ہو پلان کر دے اغا تقریبا 60 تک فیملی پر ڈے ان ارگنائز وی جی جی لگیا جو ہر سالی اپریشن ورک کم دے خرچ دی بھی لگیا جی نو ان شاء اللہ دا برن کے رائش کی ڈیگری تو سکم مطالبہ دی ہو ان شاء اللہ مزدور کی جو جی تو سول دو واپس کھول لاخن کلو دی جی
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 منیټه د بیکور کلسو خلګو د بیرته ستنولو محالويش پډاګ نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلی ځلې پایل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده، خو دا به وروسته پډاګ کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي، د اسلام آباد پر لور به وي او کنه کډوال به په خپل وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بوریوال کاکړو په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه ولایتي انتخابات تر سره سر تر 30,000 زیات چوکۍ باندې شاوخوا 43,000 امیدوارانو مقابله وکړه، خو په دغو سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات پنګوري ښار د ملک آباد 23 کلن ځوان شیر علی خان وو. د ځوان لپاره ځانګړې سوې چوکۍ ګټلې ده. نیاز احمد خان له ده سره خبرې کړې او رپورټ یې جوړ کړی چې هم د ده په ژغ پیل شي.
دا مازوري چې کومه ده زما د خپل ده نه مخپل کمزوري نه ده ګڼلی.
دا غږ د ملک آباد منګورې سواد 20 کلن شیر علی خان دی چې په دواړو خپو مازوره دی او بلدیاتي ټاکنو کې 4 تنانو ته ماته ورکو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علی خان وایي چې له پیدایشه دواړه خپې مې نشته، ولې تل مې د سیمې د اولستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والځ کمیټې ته تللی، ما دا غځینه ما سپای والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي، ما که د اوبو دلته مسله راشي د بمبو والا سر شرونه مې دې عوام په سر کړي دي.
شیر علی خان نه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې د ته دومره وټ ورکو او بریالی کړو، نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دې نه راغلی، لکه څنګه چې ته مونږ لکه د عوام پیسې ته راځي. زه اوس مخکې م عوام وم، اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علی خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده، کله چېرې ته دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوي، نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی، زما سیکرټري دی، ما ته به هغوی ته 24 ګنټې هلته حاضر ناسې زمونږ الیکشن پیسې کم دی. نو ما که بیا یو مسله د دې ورو د خدای نه راولي او که مسله یې راځي، نو د دې د پاره لکه ته صرف بیا ماته مسکال کوو، بیا بدله زه په خپله درځم. دومره په ایمرجنسي خدمات نه کېږي، دلته را پوړی دي، نو دې ته به زما یو کس ناسي باقاعده زه بوتم ناسي. ما
شیر علی خان په خپل پیغام کې د خپل ځان په رنګ مازورانو ته وایي
کم چې پخپو نه شي ګرځې مازوران چې دي ما په شان دي، چې دی هم دغه شان دي، په نوي جذبه په نوي جوش باندې میدان ته روزي، نو انشاءالله زموږ د ملک به پوره پوره ترقي وکړي.
شیر علی خان وایي چې پلار مې ریټایر استاد دی، نه لویه دیره لرم او نه حجره، خو د خپل کور مخې ته وړو کشان میدان کې اکثره د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او دروانی گڑی ورستای رپورٹ په اورګزو کې اورځنی امن میله پای ته رسیدلې ده. چرواکو غلوباړو هنرمندانو ته مډالونه او انعامونه ورکړي چې په میله کې شکر کړدګي شو دلې و. په میله کې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن او والیبال پرته نورې ثقافتي مقابله هم وشوي. تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورٹ کې.
پاورګزو کې د پولیټیکل انتظامی له خوا په یو دستور کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې تر سره شوي د لوبو په یو میله کې خکر کړدګي خوده لوي. د کلای په لوبو میدان کې دستور په وخت په لزګونو قبایلی لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتی او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته، خو جوړته سهولتونه ورکړل شي.
ځوانانو لپاره خو ماشاءالله دا شان اکټیویټي تکوم دے ډېر بهتري دي او د سر تکوم دی یو بل کې کوم کمیونیکیشن گیپ ته دا ختميږي او د سر مینا تکوم دی په نوجوانانو کې رسی خپل علاقې چې کوم دی ریپرزنټیشن کېږي دې سره او موږ غواړو چې را دا شان کوم دی اکټیویټیز کېږي
په سیمه کې امن بنما د غملا وو ورځې وا چې بکې کرکټ فوټبال بیډمنټن او والیبال نه علاوه کلتوري مقابله هم وشوې فاټا سیکرټری په مرسته جوړه شوې په دغه میله کې د سیمې په کچه شپږ سوه ځوانانو او لوبغاړو برخه واخیستله فاټا سیکرټری د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وایي دوی به خپل کلتور او د امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه په راتلونکي وخت کې هم جاري ساتي
دا اکټیویټیز د یوت پر اوې دا وس وشولا بیا سپورټس ګالا ورسره کلچرل اکټیویټي هوي شي پاکشا تاڼی نه وی د دې پر موسه کای پروګرام او مشایره وی دا وشوي نو دو امید لرم مختو نورې هم جوړتا کوي
په ملا کې د فوټبال ټورنامنت ینګ اور اگزی ټیم والیبال ټورنامنت سهارا والیبال ټیم کرکټ ټورنامنت ټرایبل یونین اف جرنالیسټ ټیم او د بیډمنټن ټورنامنت اور اگزی ون ټیم و غټلو مل خان ګل پنامه یوزای مشروای په ملا کې د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې قبایل او په خصوصي توګه د اور اگزو خلکو د ترهګری سره هیڅ تعلق نشته
نن نو وکاله مخ کې څوک نه بالکل مو غایب نن مور راته وروتو اورا په واجب بنسونه مت ټوله د دې اندازه ولګی دا چې وکی مو کام کې مو خلکو کې مون ځوانانو کې د دغه خلکو کې دلچسپي سره د افسرانو امن د پر مو بچي مو ځوانان مو ټول به قرباني کوي ان شاء الله امن به ویدي بعد او بیا به هغه وخت ژوندۍ نه چل کوم به من تیر تیر شو
دستوري ته د وینا په وخت د اورګزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان وویل په قبایلی سیمه کې امن ترلاسه شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک د خوشاله وي د وویل په ملا کې د سیمې ځوانانو ډیر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دینا یو ځل بیا دا په ډاګه شو چې قبایل امن خوخي دي
هغه ورځ اوس ختم شوې چې کله با چاپیرا ټیررزم او دهشتګردي وا اوس د امن وزیر راغلی او دا غي دا نننې پروګرام ثبوت ته چې په اورګزی ایجنسی کې دهشتګردو د پاره ځای نشته زمونږ ټول د ایجنسی عوام چې دي دا پر امن دي
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورګزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میلا تر سره شوله تاریخ اورګزی مشال رادیو پېښور
دا مشال ریډیو ده.